Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزاز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته رابولم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د سمبولیات وشتمه د 2013 کال د سپتمبر نو لسمه ده په دغه خبری پروګرام کې سید قادر جلالوف تخنیکی چارې مختوړي او ریچې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته ولاړ شي. اخو د پاکستان صدر اعظم په سعودي عربستان کې دی او نن به له پاچا ملک سلمان سره وګوري. نور مهم مسائل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هند کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودی سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کوي. د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیونونه پرانیستل شي نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولینډ کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هندوستان ته ولاړ شي او د غلطه د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره خبري وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل له هندي چارواکو سره به د ولسمشر بحثونه په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا متمرکز وي. هندوستان په تیرو ولسو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې او غواړي چې راتلونکو پنځو کلونو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې 114 پروژې هم عملي او تمویل کړي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت بیرته پیل کړي نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. ښاغلی برمک چې مزار شریف ته سفر کړی و پرون ماښام په یو خبري غونډه کې دغه مسایل یاد کړل. د لوی ملي اطلاف په نوم د سیاسي ټلوالي پلویانو دا مهال په کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي او وایي چې غواړي د تقلبي انتخاباتو مخه ونیسي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هاوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د اروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین توخی په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ترینکوټ ښار له یوې سیمې ورته د پیښې 15 جسدونه او دوه ټپیان وروړل شوي چې ټول ماشومان دي. د پیښې 15 قرباني ماشومانو کې یو هلک او نورې نجونې دي. په داسې حال کې چې په فرا ولایت کې امنیتي اندېښنې زیاتې سوي، د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو قمندان دې ولایت ته تللی. د محمد ناصر هدایت د سفر هدف د فرا د امنیتي وضعیت ارزونه او دغلته د عملي اقداماتو ترسره کول بلل شوي. د فرا د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل د هیئت ټولې امنیتي ستونزې څېړلې او ژمنه یې کړې چې ژر به تازه دمې ځواکونه په فرا کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د فرا امنیت په خاصه توګه د ښار امنیت له خطر سره مخته. ولکېږي چې څو ورځو کې شاوخوا 40 نه زیات پولیس سرتیري د حکومت د مخالف وسلوالو په بریدونو کې هم وژل شوي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولینډ کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنې غور کوي. ډونالډ ټرمپ دا خبرې پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې د پولینډ د ولسمشر انډری دودا سره په لیدنه کې وکړه.
Poland is willing to make a very major contribution for the United States.
ولسمشر ټرمپ وایي پولند غواړي له امریکا سره ډیره لویه همکاري وکړي څو په هغه هیواد کې حضور ولري او دا یقینا هغه څه دي چې غواړو په اړه بحث وکړو. هغوی دا غواړي او موږ پرې بحث کوو. پولند تر اوسه څو ځلې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د یوې پوځي اډې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. روسیه د اروپا په ختیځ او پولند کې د امریکایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کوي او وایي د ناټو او امریکا د حضور پراختیا د سیمې ثبات ته ګواښ پېښوي. روسي ولسمشر فلاديمير بوتين وي دغه هواد هغي الوتكي پنسکورولو کی اسرائيل لاس نل د نندرلوت چی لسوري روسيه ته ستنيدله. د روسي ولسمشر فلاديمير بوتين د سيشن په بورس په موسکو کې د هنګري لسدر اعظم ويكتور اوربان سره د لدني په محل ويل د هواد د الوتكي نسکوريدلي یو خوشينون کې تصادف و.
Тогда турецкий истребитель сознательно сбил
د وی د 2015 میلادي کال په نوامبر کې د ترکیه یو ایجټ الوتکې زموږ یو الوتکې په قصدي توګه نسکور کړ. خو اوس د پیخه یو خوشنون کې تصادف ده. د اسرائیل ایجټ الوتکې زموږ الوتکې نه ده پنهخه کړې. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي وو دوشنبه په ورځ ناوخته د روسیې یو ایلوشن ډول الوتکه چې د سوریې له لازقې څخه د سنیدو په حال کې وه له رادار ورکه شوه. دغې الوتکې ټول 15 سورلۍ وژل شوې. اخوا اسرائیل هم په خپله په دغې پیښه کې لاس لرل رد کړي. او په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ د نړیوال د آسیایي جام په روانو سیالیو کې نن هندوستان او پاکستان سره مخ کیږي. دواړه تیمونه په ای ګروپ کې تر اوسه د هانګ کانګ په وړاندې برلاسه شوي. تمه کیږي د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد پخوانی کرکټر عمران خان به هم په دوبۍ کې د دې لوبې ننداري ته ورشي. که څه هم پاکستان او هندوستان دواړه د دې جام نیمه پای لوبې ته لار موندلې، خو نننۍ لوبه به د ای ګروپ مخکښ ټیم وټاکي. هانګ کانګ پرون له هندوستان څخه له ماتې خوړلو وروسته له دې ګروپ ووت. د آسیایي جام په بی ګروپ کې به افغانستان او بنګلادیش د پنجمې په ورځ لوبه وکړي. دواړو ټیمونو سریلانکا ته چې 15 وارې اتلولي ګټلې وه د آسیایي جام ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هندوستان ته ځي.
سفر یک روزه است با صدر اعظم هند ملاقات میکنه. موضوعش روی همکاری های تجارت و ترانزیت هند افغانستان هست و همچنین در رابطه به صلح و ثبات منطقه صحبت میکنه.
افغانستان د کورونا چارو وزیر پرون مقام بلخ ته تللی و اوی ویل که سیاسی مخالفان د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د پرانستلو اجازه ورنکړي نو پولیس به له زوره کار واخلي. په فرا کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. پرون لوړپوړي امنیتي چارواکي هم ورغلي و خو خلک بیا هم اندېښمن دي.
ټک ټک دی ګرش په خوب نست خارش په لاس مندلس مې کېږي وضعیت ډېر خراب.
او د ژوند رنګونو کې هم له یو کفتر باز سره غږېدلی. هغه څوک چې کفترې ساعت یو خرڅوي.
نوم عارف خاکسار. کفتر یې لرم، پرنده باز هر شی لرم، کناري یې لرم، سیرک هم لرم.
د کفترو نومونه راته ویلی سي؟
هو، سرخ شیرازی، سرخ چپ، زر چپ، بورد، مثال رقم رقم دی، کاسادوم دی.
تمام سار بخیر راز ولومړي مطلب ته ټاکل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې دلی ته ولاړ شي. په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په دوه اړخیزو همکاریو او پر سوداګرۍ او پرختی اړیکو بحث به د افغانستان او هندوستان د مشرانو د نننیو خبرو د اجنډا په سر کې وي. تیر اونۍ د هندوستان یو لوړپوړي ډیپلوماټ کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر محمد اشرف غنی ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي لخوا نوې دلی ته د سفر بلنه سپارلې وه. اجمل اند په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
هندوستان ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر یو ورځنی وي. په ترڅ کې به یې نوموړی د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ولسمشر د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ بحثونه به د دواړو خیزو اړیکو پر پراختیا متمرکز وي.
هغلی
مرتضوی وایي ولسمشر سبا سهار هند ته ځي. یو ورځنی سفر دی. د هند له صدر اعظم سره ګوري. د افغانستان سره تجارتي او ترانزیتي اړیکو او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې اترې وکړي. همدارنګه د افغانستان ترانسپورت په دوامداره پراختیا کې د هند د ظرفیتونو په اړه به هم وغږېږي. په دې برخه کې د هندوستان تجربې زموږ لپاره ګټورې دي. ځینو هندي رسنیو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن غرمه مهال د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د امنیتی او سیاسي مسلو سربیره به دواړه د چابهار د بندر د پروژې په اړه خبري وکړي. هند د ایران د چابهار بندر لاله غواړي افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي او د هیواد د همدې هدف لپاره په چابهار بندر کې پانګونه کړي. هندی رسنۍ وایي د افغانستان او هند مشرانو له نننۍ غونډې ډېرې تمې کېدی شي، ځکه دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې اړیکې او ډېر مشترکات لري. هند او افغانستان دواړه ګاونډي پاکستان ملامتوي چې پر خپله خاوره د هغه ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې په هند او افغانستان کې په بریدونو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. په نوي ډلي کې سرچینو ویلي دواړه هیوادونه ښایي د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په شمول خپلو کې هغه پراختیایي، تجارتي او امنیتي پروژې هم وڅېړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. هندوستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې او غواړي نورې هغه پروژې هم معلومې کړي چې کابل پکې د نوې ډلي همکارۍ ته اړتیا لري. هندوستان په تېرو 12 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې هیواد کې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په شمول د سلما د بند په څیر لویې پروژې تمویل کړي. اوس نوې ډلي موافقه کړې چې د شاتوت د بند په پروژه، د کابل لپاره د څښاک د اوبو په پروژه، د چاریکارو ښار ته د اوبو په رسولو او له پخو سړکونو سره د بامیان د بندي امیر د سړک وصلولو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. هندوستان په مجموعي ډول غواړي د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې په راتلونکو 5 کلونو کې 114 پروژې عملي او تمویل کړي. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم نننۍ خبرې اترې د دې پروژو د کار په چټکتیا کې مهمې ګڼل کیږي. چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی هندوستان ته د هند صدر اعظم د هغې بلنې له مخې سفر کوي چې تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وجی گا خالی کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی ته سپارلې وه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر به د چهارشنبې د ورځې په ماښام د هندي چارواکو سره تر لیدنو کتنو او یو لړ اسنادو تر لاسلیک وروسته بیرته کابل ته ستون شي.
د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایس احمد برمک پرون ماښام بلخ ته سفر کړی او هغه په یو خبري غونډه کې د هغو ګوندونو او سیاستوالو څخه چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لري او اوس یې په ولایتونو کې د ځینو کمیسیونونو دفترونه تړلي غواړي خپل نظریات او غوښتنې د مدني میکانیزمونو له لارې مطرح کړي. ښاغلي برمک وویل که دوی خپلې خبرې او غوښتنې له سمې لارې مطرح نه کړي نو پولیس به د قانون له مخې د ټاکنو کمیسیون دفترونه بیرته پرانیزي او په دې برخه کې به مداخله وکړي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورنیو چارو وزارت د سیاسي ګوندونو او له هغه متحرسانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه یې بند کړي غواړي چې خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سه شنبې په ماښام مزار شریف کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې احزاب او سیاسي ګوندونه نه باید د یو مستقل بنسټ کوم چې یوې ملي پروسې ته کار کوي د فعالیت مخه ډپ کړي. ښاغلي برمک زیاته کړه که متعارضان اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صحوي دفترونه خپل فعالیت له سره پیل کړي نو په وروستۍ هڅه کې به پولیس د ستونزې د حل په خاطر د قانون لمخه نظامی مداخله وکړي.
طبعا در اخرین نقطه پولیس و نیروی امنیتی خصوصا پولیس مجبور هستند که مطابق قانون
طبعا په پای کې امنیتی ځواکونه خاصتن پولیس مجبور دي چې د قانون لمخه د کمیسیون د فعالیت لپاره چې یو مستقل او ملي بنسټ دی لاغم لاټر وکړي. که زموږ دوستانو سره اندېښنه موجوده وه بیا پولیس اړ دي چې مداخله وکړي. د کورنیو چارو وزیر دا خبرې داسې مهال مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې د لوی ملي ائتلاف پلویانو په څلورو لویو ښارونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه بند کړل. په هرات کې تر هغې وروسته د ټاکنو کمیسیون صحوي دفتر خپل فعالیت له سره پیل کړ چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیتولو په خاطر له قهریه ځواکه کار واخیست. خو په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر لا هم د احتجاج کوونکو لخوا بند دی. په بلخ کې د یاد کمیسیون مشر فضل احمد حیاتی وایي سره له دې چې نوموړي د کمیسیون د فعالیت د بیرته پیلېدو په خاطر د ولایت مقام له دفتر او د امنیه قوماندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې خو دواړه لوري د یادې مسلې د حل په خاطر بې پامه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی یا مماتو په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې اصلي ګواښ امنیت بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټاکنو د موافقانه ترسره کېدو په خاطر هر راز مرستې ته چمتو دی. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی رادیو، مزار شریف.
زمارای زما حق
نیوان درسوادی مواد پرون رس خلاصی بیری
مونگ در میرمانی دیا آغا میرمانی
من های زرعی در دالشا چه در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتوشته مید انتخاباتو لپاره زنگره خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورزو ل آزادی رادیو
آزادی رادیو ته غوږی است. اوس هم د افغانستان د پاړه باندې د لویدیز چاپ مطبوعات یا د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیلی بیسټ خبرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. فاکس نیوز په افغانستان کې د ټرمپ د پاتې دو لپاره د جنرال پټه وسله. ډیلی بیسټ دا مسله څېړلې ده چې څه شی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته وهڅاوه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور له ادامې سره موافقه وکړي. ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له پاتېدو سره مخالفت کاوه. د خپرونې په باور د جولای په میاشت کې د امریکایي، بریتانیایي، ایټالیایي او یو شمېر نورو هیوادو چارواکو پر دې طرح او خبرې وکړې چې له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ملاتړ عام خلک کوي که څرنګه. د خپرونې په باور دا خبرې په اوړي کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوې. ډیلی بیسټ لیکي په دې خبرو کې یو شمېر ستراتیژیکې پریکړې وشوې چې په دغو کې د پوځي فعالیتونو په اړه د ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د ډیرو ویډیویي مطالبو د خپرېدو پریکړه هم وشوه. همداراز په ټول افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د اطلاعاتو د خپرېدو خبره وشوه. خپرونه وړاندې لیکي چې دا اطلاعات د دې خبرو له دریو معتبرو سرچینو ترلاسه شوي دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلی دي چې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې د افغانستان د سیاست په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نظر بدل شي او اجازه ورکړي چې امریکایي ځواکونه د یوې مودې لپاره چې اټکل کېدای شي په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور کومو کسانو چې په دې بحث کې برخه لرله د ټرمپ قناعت ته یې د سترخند په سترګه کتل. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د ستونزې لپاره یوازینۍ لار دا وه چې فاکس نیوز خبرونه په موضوع کې داخله شي، هغه رسنۍ چې له ولسمشر ټرمپ سره د ځینو په باور نږدې ده. ډیلی بیسټ لیکي د غونډې برخوالو داسې وړاندیزونه وکړل چې له فاکس نیوز سره اړیکې ټینګ شي تر څو دا خپرونه له خپلو خبریالانو وغواړي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د وخت له قمندان جنرال جان نیکلسن سره په تماس کې شي. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د فاکس نیوز کارکوونکي په کابل کې معذف شول چې سوله ییزو هڅو ته لمن ووهي او دا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې طالبان د خبرو میز ته راکاشي. ډیلی بیسټ بیا لیکي چې یو شمېر بهرنیو چارواکو د امریکایانو په ګډون دا هڅه کړې وه چې د افغانستان جګړې ته د ټرمپ د پاملرنې لپاره د افغانستان ولسمشر اشرف غني وهڅوي چې له فاکس نیوز سره مرکه وکړي. د لویدیز یوې بلې خپرونې نیوز ویک مجلې بیا یوه بله موضوع راخیستې ده. دې مجلې له افغان کډوالو سره د پاکستان د سریاعظم وروستۍ ژمنه حیرانوونکې بللې ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچي ښار کې وویل چې هغو افغان ماشومانو ته به چې په پاکستان کې زیږېدلي دي د پاکستان تابعیت ورکړي. په پاکستان کې 1.5 میلیون افغان مهاجر چې د مهاجرت اسناد لري ژوند کوي. د ملګرو ملتو د سروې له مخې د 2.5% کې په پاکستان کې زیږېدلي دي. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو او د نیوزویک په باور د بشري حقونو ګڼو بنسټونو افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت ورکولو د ژمنې ستاینه کړې ده. نیوزویک د خپلې مقالې په وروستیو کې د هیومن رایټس واچ د یو غړي ساروپ اعجاز خبره راخیستې ده چې وایي د عمران خان ژمنه سیاسي انګیزه لري او د دې لپاره چې پښتنو په کراچۍ کې په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته ډېرې رایې ورکړي، نو دوی غواړي چې په کراچۍ کې د خپل ګوند جر پسې پیاوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ استه د ولس پګنی منځنۍ څپه او فن سره شرې پینځه باندې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د فراه ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. له بلې خوا یو امنیتي پلاوی هم پرون دغه ولایت ته ورغلی او وایي چې امنیتي وضعیت تر څېړلو وروسته به لازم اقدامات وکړي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه یو رپورټ رالیږلی.
په فرانسه کې دولت د وسلوالو مخالفانو پر له پسې بریدونو او افغان ځواکونو ته د زیات تلفات او شتو د غلط اوسیدونکو سخت اندېښمن کړی دی. خلک وایي له یوې خوا ورځ تر بلې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدون ډیریږي او له بلې خوا مرکزي دولت هم د فراه ولایت امنیت ته پام نه کوي، نو ځکه دوی اندېښمن دي.
خراب و بدبختی کشور.
اوضاع امنیتی قابل قبول بر ما نیست واقعیت باشه. بسیار نارامی بسیار زیاد بیش از حد است. هیچ کس شب تا صبح بگیم خواب نداره، همگی نارام هستند.
لبل خواب افراد که ناسم امنیتی وضعیت ده هیواد پل ویدی زون که امنیتی چارواکر کل ترسو ده غورایت ده سه شمی پاورت سفر وکری او ده غورایت امنیتی وضعیت وستیری پل ویدی زون که دوست و اوم زفر قل اردو عمومی قماندان محمد ناصر دایت او نور امنیتی چارواک و ده فرا ولایت ده امنیتی وضعیت ترور لپاره ده غورایت راغلی دی. محمد ناصر مهری ده فرا ده والی بیاند وای چه ده پلاوی پا فرا ولایت که ټول امنیتي خلاوی تیریلی او ډیر ژر به د دغه ولایت د امنیت د تمیدو په برخه کې عملی ګامونه واخیستل شي. هغه وایي چې په فرا کې به نوي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي او همداشان بهرنیو ځواکونه انجمنه کړی چې دلته به یو نظامي هډه جوړوي. د دونوده چې یوازې په روانې اونۍ کې په فرا ولایت کې تر څلوېښتو زیات امنیتي ځواکونه دولت د وسوالو مخالفانو په بریدونو کې دغه ولایت په بلابلوک په شرود او قلیکا ولسوالیو کې وژل شوي دي. همداشان کله ناکله د فرا ولایت په ښار کې هم د شپې لخوا د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او دې کار هم خلک اندېښمن کړي دي. وبلیدل چې لوړ پورې امنیتي چارواکي به د فرا ولایت امنیتي وضعیت ته څومره پاملرنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم. دفرندوم شورا نه بیلدینگ نه مونومنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سعودي عربستان له چارواکو سره ګوري. سعودي عربستان ته په دې سفر کې له نوموړي سره د پاکستان د کابینې یو شمیر غړي هم ملګري دي. ویل کېږي چې له بډای سعودي عربستان څخه د مالي مرستو جلبول د پاکستان د نوي صدر اعظم د دې سفر مهم هدف دی. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته رسیدلی دی، له هېواد څخه لومړنی بهرنی سفر یې تېره شپه سعودي عربستان ته پیل شو. ټاکل شوی د نوموړی به نن د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې د مالی او بهرنیو چارو وزیران او یو شمیر نور لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ملګري دي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی، د مالی مرستو جلبول د سعودي چارواکو سره د عمران خان د بحثونو د اجنډا په سر کې دي. اسلام آباد وایي په سمدستي توګه لس میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو رامنځته شوی مالي بحران قابو کړی شي. دا ریپورتونو له مخې د پاکستان اوسنۍ حکومت هڅه کوي د سعودي عربستان او چین مالی مرستې جلب کړي. د دواړو هیوادونو پخوا هم پاکستان ته پورونه ورکړي. د سه شنبې په ورځ د پاکستان حکومت د هغه کسانو چې متوسط یا لوړ عواید لري په مالیه کې د زیاتوالي اعلان وکړ. په همدې ورځ د پاکستان حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې څو له دې لارې پر خپلو عوایدو شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ورزیات کړی شي. ایاز وزیر پوخانه پاکستانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څارونکی دی. نوموړی ازادۍ رډیو مشل څنګه ته وویل سعودي عربستان ته په سفر کې به عمران خان هڅه وکړي چې د سعودي مالی ملاتړ ترلاسه کړي.
پاکستان سره پیسې کمې ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته. سعودي سره زموږ د تعلقات دي. سعودي شاهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکۍ کړی وو په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی وو چې هغه په پاکستان کې انویسټمنټ
له پاکستان سره د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستو د بندیدو سره پاکستان کې مالی وضعیت یو څه خراب او د پاکستاني روپۍ ارزښت راکم شو. واشنگتن د 2018 کال راهیسې پرله پسې پر اسلام آباد انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یې په سمه توګه پر مخ نه ده وړې او په دې برخه کې له امریکا سره چلول کړی. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي. کله چې پاکستان د امریکا له سختو انتقادونو سره مخ و، سعودي عربستان هڅه وکړه چې د خپلو دې دوو متحدانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو په څرګنده دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی، په خپلو ویناوو کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د متوازنو اړیکو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او د دې هیواد اوسنی صدر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره له لیدنو وروسته نن ناوخته متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره د اسیایي جام د کرکټ د سیالیو په بهیر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ننداره کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز ټاکل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هندوستان ته ولاړ شي او دغلته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په دوه اړخیزو مسایلو، اقتصادي چارو، د سولې او ثبات په مسایلو باندې خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زوره کار واخلي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هاوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې په فراه کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوي، د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو قمندان دې ولایت ته رسېدلی او وایي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له روسیې ته ستنېدله. دغه الوتکه پرون نسکوره شوي چې پکې ټول 15 سپرلی وژل شوي. او په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام په روانو سیالیو کې نن هندوستان او پاکستان سره مخ کیږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. خبرونه په تفصیلي بڼه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼې باندې چې ادرس یې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم اسمت ساروان یو جالب معلوماتي مطلب وایي چې مریخ کې د انسانانو د استوګن کېدو په اړه باندې ده.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګنې پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوسان د پولي ټکنیک ساینس پوهان دی وداسي ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان په کې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولي ټکنیک څیړونکو باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په